द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ګران اوریدونکو یو ځل بیا سلامونه ومنه یو سهار مو په خیر د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ورستې سهارنۍ خبری خبرونه ته مو بیا هم زبرکوال میخیل هر کله کوم د دې خبرونه پروډوسر عبد حسین دی نن د اتوار یا یک شنبه ورځ د 2019 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې 28 نیټه ده وخت په پېښور کې د سهار 8:30 بجې په افغانستان کې د سهار 8 او دلته په واشنگټن ډي سي کې د پاکستان د مرکزی حکومت او د اپوزیشن ګوندونو ترمنځ مذاکرات کامیاب شوی چې لمخې به جمعیت علما اسلام ګوند د اکتوبر پر 1 د اسلام آباد حساسو سیمو ته د احتجاج لپاره نه ورځي د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو تر ځنډېدو وروسته د طالب ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي که کوردي وسلوال د دې اونۍ په پیل کې له سیمې ونه وځي نو په ضد به بیا جګړه پیل کړي او سم پام وکړی بشپړو خبرونو ته حکومت او اپوزیشن ګوندونه په اسلام آباد کې د آزادی مارچ په نامه کېدونکو احتجاجونو په اړه د مذاکراتو په نتیجه کې یوې پرېکړې ته رسېدلې دي د پاکستان د دفاع وزیر پرویز خټک د دې تړون په اړه میډیا ته پرون وویل اپوزیشن ګوندونو دوی ته ډاډ ورکړی چې مظاهره چان به د اسلام آباد حساسې سیمې یا ریډ زون ته نه ورځي او د پرامن احتجاج په وخت به سړکونه نه تړل کېږي د دفاع وزیر پرویز خټک ویلي په دغه لیکل شوې لوزنامې د اسلام آباد ډپټي کمشنر محمد حمزه او د جمعیت علما اسلام د اسلام آباد جنرال سیکرټری مفتی محمد عبدالله لاسلیکونه کړي چې تر مخه به احتجاجي مظاهره د اسلام آباد د ډي چوک پر ځای د جمعیت علما اسلام یو مشر او د اپوزیشن ډلو د رهبر کمیټې چیرمن اکرم خان دورانی هم د دې خبرې پخلای کړي چې مظاهره چان به د اسلام آباد ډي چوک ته نه ننوځي د پاکستان حکومت د جمعیت علما اسلام ګوند د یو مشر او پخوانی سنیټر حافظ حمدالله پاکستانی شهریت ختم کړی او هغه بهرنی ګڼلی دی د پاکستان د برېښنایي رسنیو د څار اداره یا پیمرا وایي دوی ادارې یا نادره یو لیک استولی چې پکې پخوانی حافظ حمدالله حافظ حمدالله بهرنی ګڼلی د نادرا د لیک په رڼا کې پیمرا پاکستاني رسنیو ته امر کړی چې نوموړی خپلو پروګرامونو او بحثونو ته ورونه بولي حافظ حمدالله له امریکا ژغ ډیو سره په خبرو کې په دې اړه توند غبرګون ښولی او وایي پاکستان یې پر شهریت ډرون برید کړی حافظ حمدالله وایي د خپل شهریت د بیرته اخیستلو لپاره به قانوني جګړه کوي د پاکستان پوځ دا وکړه چې سږ کال د فروری له 28 را په دې خو د کشمیر په ویشون کې پوله یا لاین اف کنټرول تر شپېتو زیات هندي پوځیان وژلي او ګڼ شمیر نورې ژوبل کړي دي د پاکستان د پوځ ویاند میجر جنرال آصف غفور تیره ورځ پر ټویټر لیکلي په تیرو اتو میاشتو کې پاکستان د هندي پوځ ګڼ شمیر پوستې هم تباه کړي دي د پاکستاني پوځ لخوا د شپېتو هندو پوځیانو او د ځینو نورو د ټپي کولو داویته هند سمدستی غبرګون نه د ښکار کړی خو هند هم په دینځ دی وختونو کې څو کارته پر کنټرول لاین په نشټو کې د پاکستانی پوځیانو د وژلو داوی کړی دی د خیبر پښتونخوا د پولیو د مخنیوي اداروای د لکی مروت ضلع له سرای نورنګ سیمې د پولیو یوه بله پیښه رپورټ شوې چې ورسره په خیبر پښتونخوا کې له پولیو د متاثره سو ماشومانو شمیر 500 ته ورسید د دې تازه پیښې سره سږ کال په پاکستان کې د پولیو څخه متاثره سو ماشومانو شمیر 70 پورته سو د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو تر ځنډېدو وروسته د طالبانو په دریځ کې بدلون راغلی او وایي هغوی د مذاکراتو د بیرته پیلېدو غوښتونکي دي ښاغلی خالد تېره ورځ په بروکسل کې د افغانستان په اړه د نیټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو د غونډې تر پای ته رسېدو وروسته خبریالانو ته وویل هیله من دی چې له طالبانو سره نوي مذاکرات له ښه موقف څخه ترسره شي ښاغلی خالد زیاته کړه چې له طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره د پاکستان په چلند کې بدلون نه دی راغلی نوموړي دعوه وکړه چې اوس هم د ډیورنډ کرښې له هغې غاړې د کوټې شورا لخوا په افغانستان کې وسلوال فعالیتونه ترسره کیږي اسدالله خالد له نورو وسلوالو ډلو سره د طالبانو د اړیکو په اړه وویل اوس هم له طالبانو سره بهرنۍ همکاري یوه جدي ستونزه ده چې وایي د له نړیوالو او سیمایزو ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو ښکارندوی کوي. پر همدې مهال په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر په ټینګار سره وویل په افغانستان کې سوله د اکثریت غوښتنه ده، خو وایي چې تر څو د سولې تړون لاسلیک سوی نه وي د طالبانو پر ضد به جګړه روانه وي. او وروستی خبر دا چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان تیره ورځ ویلی دی که د کردانو وای پی جی ملیشا د دې اونۍ په پیل کې د ترکیه او روسیې لخوا په موافقه سوې وروستۍ نیټه پورې له سیمې ونوځي، نو د هیواد پوځ به د شمالي سوریې له پولې څخه ترهګر پاک کړي. په دې اړه تیره ورځ د ترکیه ولسمشر اردوغان او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ له تور سمندرګي سره په سوچه ښار کې یوه موافقه سوې وه. روسیه ویلي چې د دوی نظامی پولیس او د سوریې سرحدي ساتونکي به د پولې له 1.5 کیلومتره په سیمه کې کردان وباسي. انقره وای پی جی ملیشا ترهګر ډله بولي او د امریکا متحده ایالاتو لخوا د دوی پر ملاتړ باندې سختې نیوکې کوي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو د امریکا غږ دی ریډیو د واشنگتن ڈی سی سټوډیو څخه په ژوندۍ بڼه اوري. په دې ورستۍ سهارنۍ خبرې خبرونه کې درته د پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه څو رپورټونه لرو. د پاکستان د مرکزی حکومت او د اپوزیشن ګوندونو ترمنځ پرون د شپې ناوخته مذاکرات شوي او دغه مذاکرات کامیاب شوي چې له مخې به جمعیت علما اسلام ګوند د اکتوبر پر 1 د اسلام آباد حساسو سیمو ته د احتجاج لپاره نه ورځي. تفصیل یې د بختور شاپور رپورټ کې اورو.
د پاکستان حکومت او مخالف ګوندونه په اسلام آباد کې د آزادۍ مارچ په نامه کېدونکو احتجاجونو په ځای یوې پریکړې ته رسیدلی دي. د پاکستان د دفاع وزیر پرویز خټک د دغه تړون په اړه میډیا ته د تفصیل ورکولو په وخت وویل مخالف ګوندونو دوی ته ډاډ ورکړی چې مظاهرتیان به د پایتخت حساسه سیمو یا ریډ زون ته نه ورځي او د پورم نه احتجاج په وخت به سړکونه هم نه بندوي. د دفاع وزیر پرویز خټک ویلي په دغه لیکل شوې لوزنامې د اسلام آباد ډیپټي کمشنر محمد حمزه او د جمعیت علما اسلام د اسلام آباد جنرل سیکرټري مفتي محمد عبدالله دستخطونه کړي چې تر مخه به احتجاجي مظاهره د اسلام آباد د ډی چوک په ځای په اسنائن سیکټر کې د اتوار بازار په میدان کې ترسره کیږي. دغه دستخط شوې لوزنامه د پاکستان په اخبارونو کې چاپ شوې چې مهم ټکی یې داسې دي. فریق اول یعنی حکومت به د مظاهرتیانو په لارو کې خندان نه ولاړوي او نه به د هغوی د خوراک رسد تړي. فریق دویم یعنی جمعیت علما اسلام ډله به د خپلو احتجاجونو د لارې د عامو خلکو د بنیادي حقونو سرغړونه نه کوي. دا به د فریق دویم یعنی د جمعیت علما اسلام ذمواري وي چې مظاهرتیان د جلسې لپاره د ټاکل شوي ځای نه بهر لاړ نه شي. د جلسې دننه امنیت خوندي کول به هم د فریق دویم یعنی د جمعیت علما اسلام خپله ذمواري وي. د جلسې مشران به انتظامیې ته حلفیه بیان ورکوي چې په انوسی کې شامل په ټولو شرطونو به پوره عمل کوي. او بل دا که د انوسی یا د دې لوزنامې د یوې نقطې هم سرغړونه شوه نو په ضد به یې حکومت قانوني ګامونه پورته کوي او ورسره به دغه پریکړه هم ختمیږي. د دې ترڅنګ که د دې لوزنامې سرغړونه وشوه او یا د چا شخصي یا سرکاري ودانو ته زیان ورسېده او یا د چا ژوند ته نقصان پیښ شو نو د فریق دویم یعنی جمعیت علما اسلام په ضد به قانوني کاروایی کولی شي. په دغه لوزنامه د اسلام آباد ډی سی محمد حمزه او د جمعیت علما اسلام د اسلام آباد د څانګې جنرل سیکرټري مفتي محمد عبدالله دستخطونه کړي دي. د خالی پشپنا وخت د جمعیت علما اسلام یو مشر او د مخالفه ډلو د رهبر کمیټه چیرمین اکرم خان دورانی هم د دې خبرې پخلی کړی وو چې مظاهرتیان به د اسلام آباد ډی چوک ته ننه نوځي. نوموړي دا هم ویلي وو چې دغه احتجاجي مظاهرې به ډېرې اوږدې هم نه وي. جمعیت علما اسلام فضل رحمان ډلې اعلان کړی چې د اکتوبر په 1 نیټه به په اسلام آباد کې د عمران خان د حکومت په ضد احتجاجي مظاهرې کوي. دوی تور لګوي چې دغه حکومت په انتخاباتو کې د درغلۍ په اساس جوړ شوی او دوی به تر هغه احتجاجونه کوي تر څو عمران خان استعفا نه وي ورکړي. خو حکومت دغه تورونه ردوي او عمران خان تیره ورځ میډیا ته ویلي وو دی به په هیڅ صورت کې د خپلې څوکۍ نه استعفا ورنه کړي. د حکومت په ضد د ازادۍ مارچ په نوم دغه احتجاجي مظاهرو کې د مولانا فضل الرحمن سره د پاکستان اکثره لوی سیاسي ګوندونه لکه پاکستان پیپلز پارټي، مسلم لیگ نون، عوامي نېشنل پارټي او یو شمېر نورې پارټۍ په ملاتړ کې ولاړې دي.
تاسو د واشنگتن ډي سي نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه سره ملګری یې.
د افغانستان په اړه رپورټ تاسو ته راګرځوم. د بلجیم په پایتخت بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه شوې. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد په دې غونډه کې ویلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو تر ځنډېدو وروسته د طالبانو په دریځ کې بدلون راغلی او د په وینا چې هغوی اوس مذاکراتو ته د بیرته پیلېدو غوښتونکي دي. تفصیل منظر شهید راوروي.
د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسد الله خالد وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو تر لغوه کېدو وروسته د طالبانو په دریس کې تغییر راغلی دی او هغوی له سره د مذاکراتو پیلېدو غوښتونکي دي. خاغلی خالد د شنبه یا خالی په ورځ چې د اکتوبر شپږویشتمه نیټه وه په بروسلز کې د افغانستان په اړه د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو د غونډې تر پای ته د رسیدو وروسته خبریالانو ته وویل هیله من دی چې له طالبانو سره نوي مذاکرات له ښه موقف څخه ترسره شي. هغه زیاته کړه که چیرې دغه مذاکرات له سره پیل کیږي کوم ضد چې طالبانو مخکې لاره په دغه دور کې به نه وي. کوم څه چې موږ یې په اړه فکر کوو هیڅ مذاکرات او هیڅ یو توافق له اوربند پرته ممکن نه دی. دا ځل به زموږ ډیر ټینګار پر اوربند وي. ښاغلی خالد زیاته کړه چې له طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره د پاکستان په چلند کې تغییر نه دی راغلی چې د نوموړي په وینا اوس هم د ډیورنډ کرښې هغې غاړې نه د کوټې شورا لخوا په افغانستان کې وسلوال فعالیتونه ترسره کیږي. اسدالله خالد له نورو وسلوالو ډلو سره د طالبانو د اړیکو په اړه وویل چې اوس هم له طالبانو سره بهرني همکاري یوه جدي ستونزه ده چې د نوموړي په وینا دا له نړیوالو او سیمه ایزو ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو ښکارندوی کوي. په همدې مهال په افغانستان کې د بهرنیو قواوو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر وویل چې د افغانستان له ټولو ګاونډیانو څخه هیله لري چې د افغانستان د امنیت او ثبات په برخه کې همکاري وکړي. نوموړي زیاته کړه چې افغان چارواکي او طالبان دواړه باید په افغانستان کې د تلفاتو د مخنیوي په هدف تاوتریخوالی راکم کړي. بلې لورې ته په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو دغه قومندان همدارنګه زیاته کړې ده چې داعش لا هم یوه خطرناکه ډله ده او ترهګرۍ نه یوازې افغانستان بلکې سیمه او نړۍ ته هم ګواښي. نوموړي زیاته کړه کوم عملیات چې په افغانستان کې د داعش پر ضد شوي داسې معلومه شوي چې دغه ډله له افغانستان څخه بهر پراخې اړیکې لري.
د واشنگتن ډي سي نه دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
روس او ترکی ترمنځ یو تړون سوی چې په اساس یې روس ویلي د دوی نظامی پولیس او د شام سرحدي ساتونکي به د پولې له دیرش کیلومتره سیمې کوردان وباسي. خو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي که کوردي وسلوال د دې اونۍ په پیل کې د شام له شماله ونوځي نو په ضد به یې بیا جګړه پیل کړي. تفصیل یې د عابد حسین په رپورټ کې اورو.
د نهې شنبه په ورځ د گرینویچ مین ټایم پنځلس وخت نیټه د ترکیې ولسمشر اردوان او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ د تور سمندرګي سره د سوچی خار کې شوې موافقه کې ټاکل شوې و. انکرا وای پی جی ملیشا تراګر ډله بولی او د امریکا لخوا د ملیشا ملاتړ باندې سخت نیوکې کوي چې د شام ډیموکراتیک ځواکونو لاندې د اسلامي دولت په وړاندې جګړه کې تر ټولو مهم رول لرلو. افغان په نړیوال امنیت ټینګار کړی چې ترکیه لخوا په ترکیه کې موجود د شام کډوالو لپاره د پولې تسیرمه یو خوندي زون جوړولو د پلان مرسته وکړي. د ترکیې مشر خبرداري وکړو کچري د یو او 2 ملیون ترمنځ د دوی بیرته ستنیدو لپاره په لومړی مرحله کې موږ لخوا وړاندې شوی پروژو ملاتړ ونه شو، نو موږ سره به د دې پرته چې خپلې دروازې پرانیزو بل لار نه وي او دوی اروپا ته لاړ شي. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل، موږ اوس یو څه ګامونه اخلو، زه په جزئیاتو کې نظم تر څو په دیر الزور کې خپل پوزیشن مضبوط کړو چې موږ دا خبر یقیني کړو چې د تیلو کویانو ته د داعش لاسرسی ونه لري. نوموړي په برسلز کې د ناټو ائتلافیانو سره د غونډو وروستو خبرې وکړې، موږ غواړو چې ډاډ ترلاسه کړو چې دوی هغه سرچینو ته لاسرسی نه لري چې دا ممکن کړي چې دوی په سیمه کې برید وکړي، په اروپا برید وکړي او په امریکا برید وکړي. هغه وویل په دې کې به 100 مشینی ځواکونه هم شامل وي. امریکا په شمال ختیځ شام کې شاوخوا زر ځنګړي ځواکونه لري چې د کوردانو د ایس ڈی ایف ځواکونو سره په پراخه توګه کار کوي چې د امریکا تر مشرۍ لاندې داعش ته د یوې آخري ماتې ورکولو لپاره هڅې کوي. د مارچ په میاشت کې د اسلامي دولت تر واک لاندې ورستۍ سیمې د آزادولو وروستو امریکا او د کوردانو ایس ڈی ایف ځواکونو د داعش د پاتې شوو پټن ځایونو د پاکولو او د یاغیتوب مخنیوي ته خپل پام ګرځولی دی. خو د دې میاشتې په پیل کې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ترکیه له برید نه وړاندې د امریکا د ځواکونو د وستلو امر وکړو چې هدف یې د کورد جنګیالو سرحدي سیمې پاکول دي، کوم چې انکارا ترهاګر ګڼي. زموږ عسکر شام نه وتی او وزي او د نورو ځایونو لپاره ځي، بیا کور ته راځي. ټرمپ د جمعې په ورځ د ټویټر باندې خپور شوي خپل 100 ټویټونو کې وویل، یوازې د اسپر له خبرو نیم ساعت وړاندې دغه احمقان سیړنکاران چې د 40 کالو رسې په منځني ختیځ په اړه غلطو پوښتنه کوي چې موږ له دې جوړجاړي نه څه ترلاسه کوو، زه په ساده ټکو کې وایم تیل او موږ خپل سرتیری بیرته کور ته راولو، داعش خوندي شو. جمعې په ورځ دغه څرګندونې د شام په اړه د امریکا د ارادې په اړه ګډوډ پیغامونه وړاندې کوي چې دا اونۍ له واشنگټن نه راځي. د شورو چرشنبه په ورځ د ناټو ائتلافي ترکیې او کورد ځواکونو ترمنځ د جنگ بندولو لپاره د امریکا په منځګړتوب شوي لوزنامې ستاینه وکړه. ټرمپ وویل چې امریکا راوځي. ډېر کورد مشران په امریکا انتقاد کوي، ځنې یې په واشنگټن تور پورې کوي چې د ترکی ځواکونو ته اجازه ورکولو سره چې د دوی په وړاندې حرکت وکړي د دوی سره خیانت کړی دی. خو د سختو احساساتو سره سره د ایس ڈی ایف کمانډان جنرل مظلوم ابدی په سیمه کې د امریکا او د امریکا ځواکونو سره کار کولو ته تیار دی.
کا موږ سره پروګرام کې برخه اخیستل غواړي نو د ټلیفون شمیره هم اوس ځان سره ولیکئ. 00 202 205 003. فونوکې او موږ سره ملګری شئ.
د بشری حقوقو د فعال ګلالی اسماعیل پلار پروفیسر محمد اسماعیل د تیر پنځشنبه په ورځ د پېښور های کورټ لمخې ناببره یوړل سو او په دبل ورځ د سایبر جرمونو د قانون په اساس ور باندې مقدمه درج سو چې اوس د 400 ورځو لپاره د پېښور جیل ته لیږل سوی دی. په امریکا کې د پروفیسر اسماعیل د نیولو په ضد احتجاج سوی چې تفصیل په دې رپورت کې درته وړاندې کوو. د امریکې په پایتخت واشنگټن ډی سی کې د پاکستان د سفارت مخې ته د شنبه یا خالی په ماسپښین د بشري حقوقو لسګونه فعالان راغونډ شوي وو او په پېښور کې د نیول شوي پروفیسر محمد اسماعیل د خوشی کېدو غوښتنه کوله. احتجاج کوونکو په لاسونو کې شعارپاڼې راخیستې وې چې پر ځینو یې د پروفیسر اسماعیل د خوشی کېدو غوښتنې لیکلې وې. دوی په لوړ آواز هم د پروفیسر اسماعیل د خوشی کېدو او د ترهګرۍ په ضد شعارونه ورکول. په مظاهره کې د پروفیسر اسماعیل د لونو ګلالی اسماعیل، سبا اسماعیل او د هغه د زوی په ګډون د پاکستان، افغانستان او د امریکې د بشري حقوقو فعالانو ګډون کړی وو. ګلالی اسماعیل له امریکا ژغ دیو سره په خبرو کې وویل د دې مظاهرې مقصد په پاکستان کې د دې د پلار او د پښتون ژغورنې غورځنګ د نورو بندي کسانو خوشی کېدل دي. گلالی اسماعیل د تیر پنج شنبه په ورځ امریکا ژغ ډیوا ته ویلي وو چې پلار پروفیسر اسماعیل د پېښور های کورټ له مخې په ملیشا جامو کې ورغلیو کسانو په یو موټر کې له ځان سره وړی وو چې وروسته څرګنده سوه د پاکستان د مرکزي تحقیقاتي ادارې ایف آی ای کسانو وړی او شپه یې په تاڼه کې تیره کړې وه. په احتجاج کې د پاکستان د بشري حقوقو نومیالی فعال ماروی سرمد هم ګډون کړی وو. هغه په خپل وینا کې وویل د پاکستان امنیتي ادارې او حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو او پروفیسر اسماعیل په نیولو سره نه یوازې د خپل آئین سرغړونه کوي بلکې بنیادی بشري حقوقونه هم تر پښو لاندې کوي.
پروفیسر اسماعیل په خپل پروفیسر وو چې زده کوونکو ته زده کړه ورکوله. هغه نیول شوی نه بلکې تختول شوی وو. له څلورویشت غنټو وروسته عدالت ته راوړل شو او د سایبر کرایم په بنیاد مقدمه ورباندې درج شوه، خو هیڅوک نه پوهیږي چې هغه د سایبر له قانونه څه سرغړونه کړې وه.
پروفیسر اسماعیل د تیر جمعې په ورځ په پېښور کې وروسته له هغې عدالت ته وړاندې کړل سو چې د امریکا په ګډون د بشري حقونو یو شمیر تنظیمونو او فعالانو د هغه پر ناڅاپي او جبري وړلو سختې اندېښنې ښکاره کړې او د هغه د خوشي کولو غوښتنه یې وکړه. په احتجاج کې شریکې یوې بلې فعالې سپوږمۍ مسعود امریکا ژغ ډیوه ته وویل په داسې احتجاجونو سره نړۍ ته دا ویل غواړي چې په پاکستان کې له پښتنو سره ظلمونه کېږي، خو نړۍ ورباندې پټه خوله ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم د جمعې په ورځ په یو بیان کې دا منلې وه چې پروفیسر اسماعیل د سایبر جرمونو د قانون په بنیاد امنیتي ادارو نیولی دی. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ډاکټر محمد فیصل پر ټویټر لیکلی وو چې پروفیسر اسماعیل ته د پاکستان د شهري په توګه د ځان د دفاع حق ورکړل شوی دی. د پروفیسر اسماعیل وکیل شهاب خټک وایي ایف آی ای د جمعې په ورځ د پروفیسر اسماعیل په ضد د سایبر کرایم یا انټرنیټي جرمونو په اساس ایف آی آر درج کړ او په دغه مقدمه کې عدالت هغه د څوارلسو ورځو لپاره زندان ته واستاوه. شهاب خټک وایي په پروفیسر اسماعیل جوړ کړل شوې مقدمه کې پر هغه د حکومت او ریاستي ادارو په ضد پر ټولنیزو رسنیو له کرکې د ډکو لیکنو او د خلکو د راپارولو تورونه لګول شوي دي. پر ګلالی اسماعیل د هغې پر پلار او مور باندې تر دې مخکې هم په پاکستان کې مقدمې درج شوي دي چې پکې پر دوی باندې د پاکستان د ریاستي ادارو په خلاف د خلکو د راپارولو، له ترهګرو سره د مالي مرستې او د هند او افغانستان له استخباراتي ادارو د پیسو اخیستلو تورونه لګېدلي دي، خو ګلالی اسماعیل او مور او پلار یې دا تورونه په کلکه رد کړي دي.
I'm going to tell you how it works.
The mobile phone, iPad, ya computer da saravi no VOA diva pa internet hum katale au aure deshe.
I'm going to tell you how it works.
Pateda www.voadivanews.com.
اوس هم د دې خبرونې ورستی رپورت تاسو ته راګرځو. په خیبر پښتونخوا صوبه کې د پولیو یو تازه پیښه مخې ته راغلې ده چې له دې سره په دې صوبه کې له پولیو د متاثر ماشومانو شمیر 500 ته ورسید او په ټول پاکستان کې سږ کال د پولیو د پیښو شمیر 100 ته پورته شوی دی. تفصیل یې له پېښور د شاهین افریدی پر رپورټ کې اورو.
د خیبر پختونخوا په لکی مروت ضلع کې د سرای نورنګ نه د پولو تازه پیښه رپورت شوې ده چې ورسره په صوبه کې د پولو پیښې 50 او پاکستان کې دا شمېره 90 ته ورسېده. د پولیو د مخنیوي د پروګرام مشر عبدالباسط په وینا تازه پیښه هم د هغې کړې دا چې میاندې او پلاران ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو نه انکار کوي او د پولیو وارث تازه ښکار شوي ماشوم ته په یو ځل هم د پولیو د مخنیوي څاڅکي نه دي اچولی شوي. هغه وایي په خیبر پختونخوا کې د پولیو مخ په زیاتو پیښو ښکاره وجه هم دغه ده چې میاندې پلاران ماشومانو ته د پولیو پر ضد څاڅکي نه ورکوي.
واقعی چه ډیر زیات دی خو تاسو خو ګورئ کنه نو دا یو اجتماعي طور باندې زمونږه چې کوم ځای کې ریفیوزل سیوا دي نو دا هغه ځای د خلکو د سمجھ بوج هغه چي دی هغه هم ریفلیکټ کوي چې دا خلک چې دي دا معامله فهم سونه دي دا خلک د خپل بچو په صحت دغې چې کومې مسلې دي په هغې باندې سونه پوه دي سونه نه پوه دي نو دا انډایرکټلي دغه خبره هم ریفلیکټ کوي. اگر چې د سرکار د طرف نه د پولیو اریډیکیشن پروګرام د طرف نه د علماو په شکل کې زمونږه د کمیونیکیشن افسرانو په شکل کې د ټي وي پروګرامونو په شکل کې د سټیج تھیټر په شکل کې د ډور ټو ډور کمپین په شکل کې سارو مخام د دې پروګرام خلک زی او د دې فضایل بیانې او ته وی چې را تاسو د بچو د پاره د صحت لپاره ډیر زیات ضروری دي. د مونږ عوامو ته دا پکار ده دي خاص کر ریفیوزلز ته چې هغه دې صرف دومره دیو کی چې هغه ماشومان له دې وګوري چې کم کندم شوی دي د پولیو په وجه او بیا دې د خپل ماشومان فکر وکي نو که دا خو ډیر اسانه غوته کې خبره ده چې د پولیو د وجه چې کم ماشومان کندم شوی دي نو زمان نه دی خیال چې څوک مور او پلار به دا زیوي چې هغه به دا وغواړي چې زمان ماشوم دي.
چارواکي زیاتوي چې په خیبر پختونخوا سر خار پیښور کې د اپریل په میاشت کې د پولیو ضد پروپیګنډې وروسته د انکاریانو شمیره سیوا شوې ده چې له وجې په ټوله صوبه کې دا وخت د 2 لک نه سیوا انکاریان موجود دي. د پولیو د مخنیوي ادارې ټیکنیکل فوکل پرسن ډاکټر ندیم جان وینا تر مخه په سیمه کې انکاري والدینو په شمول ماشومانو ته پولیو کترې نه اچولو دروغو ګوتې په نښه کوونکي پولیو چارواکي هم د پرله پسې مثبت پولیو پیښې یوه وجه ده. هغه وایي چې د پولیو وارث سرحد نه لري او هر هغه ماشوم په نښه کوي کوم ته چې پولیو کترې نه وي اچولی شوي او هغوی قوت مدافعت کمزورې وي.
او دا ریفیوزل او دویمه چې کومه غټه وجه وه نو هغې کې داسې د کمیونټي او د سر تمون تر منځه داسې یو سوشل کانټریکټ شو چې هغې به فنګر مارک کوو ویکسینیشن به نه کوو نو دا یو غټ مونږ ته مسله وه. اوس هغه الحمدلله ایکسپلور شوې ده او په هغې باندې مونږ په دواړو طرفونو باندې کار کوو په ډیمانډ سایډ باندې مونږ په سپلای باندې.
د خیبر پختونخوا بنو علي کې مروت ضلعو کې د پولو تر ټولو سیوا پیښې رپورټ شوي دي. په بنو کې د پولو د پیښو شمیره درویش او لکی مروت کې یو لس ده. د ترڅنګ شمالي وزیرستان نه اته او تورغر نه اوه تر ټولو زیات پولیو کیسونه رپورټ شوي دي. د پولیو د مخنیوي د پروګرام تر مخه په پاکستان کې درویش ضلع داسې دي چېرته چې تر اوسه پورې د پولیو پیښې رپورټ شوي دي. په درویش ضلعو کې 11 د خیبر پختونخوا صوبې ضلع شاملې دي. شاهین افریدی، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
ما خوب لیدله ما خوب لیدله نتیجه به ډیر دروخیږي د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه ورور خپل علاج د مرض معلوم کا یا خو پتا کی زړې یا بکین سر وخیږي او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
له همدې سره د ډیو ریډیو خبرونه پای ته ورسېده. په څو شیبو کې تاسو په همدې څپو د مشال ریډیو خبرونه اوریدلای شئ. د ډیو ریډیو راتلونکي خبرونه به مازیګر په 6 بجو پیلېږي. تر هغه وخت پورې موږ ته اجازه راکړئ. تاسو چې هر چیرې یاست ورځ مو نیکمرغه.